ساعت خواهم بود، ولی اکنون که ساعت استودیو 8 صبح را نشان می‌دهد، میکروفون را به همکارم احمد تکل می‌سپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند و همین اکنون داخل استودیو شدند. تکل صاحب مانده نباشین، باز هم عیدتان مبارک.
در از یتمنه سرور صاحب قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم او د کمکی اختر مبارکی درته وایم. د دې یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلاست. قدر من اوریدونکو د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو 19 پروگرام د ازادۍ رادیوي مجله خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به واوري چې د سولې ولسی حرکت وای طالبانو په هلمند ولایت کې د دې حرکت له شلو زیات غړي نیولي او له ځان سره یې بیولې دي. لنډه خبري برخه د خبرونه په دوام کې راځي. لومړی خبرونه. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحثونو د پیل خبر ورکوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن له سریلانکا سره لوبه کوي او په سودان کې د امنیتي ځواکونو په حمله کې د وژل شویو کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په غزنی ولایت کې د ولسی جرګې او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د نیټې په اړه د بحث د پیل خبر ورکوي. د دې کمیسیون مرستیال ویان زبیح سادات ازادۍ راډیو ته وویل چې د انتخاباتو نیټه به وروسته اعلان شي.
ولایتي شورا د غزنی د ولسی جرګې ټاکنې به د هغې په اړه باندې به هم یو دقیقه نیټه مشخصه شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ، ولایتي شوراګانو او د غزنی د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه مخکې د روان کال د تلې یا میزان شپږمه اعلان کړې وه. خو د کمیسیون مشرې هوا علم نورستانی شاوخوا یوه اونۍ مخکې وویل چې د میزان پر شپږمه یوازې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. لوی څارنوالی د ولسمشر له پخواني سلاکار حبیب الله احمدزي څخه غوښتي دي چې د خپلو ادعاو په تړاو اسناد او شواهد ژر تر ژره د لوی څارنوالۍ موظف پلاوي ته وسپاري. لوی څارنوالۍ پرون ناوخته په یو خبر پاڼه کې وویل چې ښاغلی احمدزی کولی شي دا اسناد د رسنیو او خپل مدافع وکیل په حضور کې څارنوالانو ته وسپاري. ښاغلی احمدزی تېر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د لوی څارنوالۍ د غوښتنې په اړه وویل:
سلام علیکم، زه بیخي حاضر شوم. قطعاً زه نامتمرد یم، نه تمرد کوم. پرون خپل وخت کې کېږي چې یو خطیاب یو ګروپ وي، ما ادعا کړې رب حکومت په ډېرو لوړو لوړو کرسیو کې ناست دي، هغوی حاضر کړي دي، هغوی تعلیق کړي دي. دا قانون دی، جانبه جل څوک ساتلی دي چې طرف دې دعوه یې معلوم وي.
احمد سی څو ورځې مخکې ادعا وکړه چې د ولسمشر غني یو شمېر سلاکاران، وزیران او د ولسی جرګې غړي د فحشا په ترویج کې ښکېل دي، خو ارګ دا تورونه ردوي. افغانستان د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام په سیالیو کې نن خپل دوهمه لوبه له سریلانکا سره کوي. د ملي لوبډلې منیجر نوید سایم پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې افغان لوبغاړي به په لوړه روحیه د سیالیو ډګر ته ولاړ شي.
مرور هغه حد کې یو چې شکر د هېچا کم نه سابېږو او باوري یم انشاءالله چې زموږ ملي اتلان چې د سریلانکا پر وړاندې به مو په بریا د اختر خوشي را بغه کړي.
افغانستان د شنبه پر اس خپل لومړنی لوبه له استرالیا سره وبایلله، خو د می په 24مه نیټه د نړیوال جام د لوبه په درشل کې پاکستان ته ماتې ورکړه. د سریلانکا لوبډلې هم د شنبه پر اس د نیوزیلند پر وړاندې ماتې وخوړه. لازادې رادیو خبرونه اوري. په سودان کې د امنیتي ځواکونو په برید کې د وژل شویو کسانو شمیر 1300 ته لوړ شو. د ځواکونو پرون دوشنبه په پلازمینه خرطوم کې د پاوز د یوې قرارګاه مخې ته د دیموکراسۍ پر پلوي معترضانو برید وکړ. یو له دغو معترضانو ولید فاروق دی چې وایي: موږ سودانیان امنیتي ځواکونه پر تحسن کوونکو د حمله مسؤل ګڼو. امنیتي ځواکونو د سودان له خلکو سره خیانت وکړ. د سودان د متخصصانو ټولنې د دوشنبه په ورځ پر ټویټر ولیکل معترضان له خونړۍ ډلې ځې وژنې سره مخامخ دي چې هدف یې د دوی د تحسن ماتول دي. د بشري حقونو د څار سازمان د سوریې او روسیې پوځي ائتلاف تورن کړی چې د سوریې په شمال کې پر ملکي وګړو په حملو کې له هغو وسلو کار اخیستی چې په نړیواله کچه ممنوع دي. د ادارې چې مقر یې په نیویارک کې دی پرون د جون په درېیمه په یو راپور کې وویل چې د اپریل له شپږویشتمې نیټې راهیسې په ادلب، حما او حلب ولایتونو کې د حکومت ضد ډلو تر ولکې لاندې سیمو کې هره ورځ سلګونه حملې شوي دي. د دې ټولنې د اټکل له مخې په دې حملو کې د ماشومانو په ګډون 200 تنه ملکیان وژل شوي. د ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د ملکي وګړو د استوګنې په سیمو کې کلستر یا خوشهی بمونه اورغورځون کې مهمات او همدار از د بیرلی بمونو په څیر وسلې چې پراخي سیمه تخریبه ولای شي هم کارول شوی. او ورستای خبر ولسمشر ډونالد ترامپ وایي روسیې متحد ایالاتو ته ویلي چې خپل ډیری وګړي یې له وینزویلا څخه ایستلي دي. ترامپ چې اوسمهال د برتانیا په سفر بوخت دی دا خبر پرون د جون په درېیمه په ټویټر په یو پیغام کې لیکلی خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. روسي چارواکو هم سمدستي د ترامپ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي وروسته له دې چې د اپوزیسیون مشر خوان ګوایدو ځان د وینزویلا د ولسمشر په توګه اعلان کړ. مسکو شاوخوا سل تنه پوځیان د هیواد ته واستول. ولسمشر ترامپ په مارچ میاشت کې پر روسیې غږ کړی و چې له وینزویلا څخه وځي. د امریکا په ګډون څه باندې 500 هیوادونو د خوان ګوایدو ملاتړ کړی خو روسیې او چین د سوسیالیست ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. قدرمنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې د دای لنډه خبري برخه وړاندې کیږي. د افغانستان د سولې ولسي حرکت وایي وسلوالو طالبانو د دې حرکت شاوخوا 40 نور غړي هم له ځان سره بیولی دي. پرون د سولې د ولسي حرکت د څلورو غړو د نیول کېدو خبر ورکړل شوی و. د سولې ولسي حرکت وایي لا هم اندېښنه له دې کبله ده چې د ملګرو ځای او د بیولو دقیق دلیل یې نه دی معلوم. د موضوع تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې واورئ.
لا هم د سولې ولسي حرکت د هغو څلورو غړو برخلیک معلوم نه و چې طالبانو په هلمند کې ونه معلوم ځای ته بیولی دي. د دې حرکت غړي وایي چې طالبانو یې نور کسان هم له ځانه سره بیولي او ځای معلوم نه دی. د سولې د ولسي حرکت یو غړي پاچا خان مولادا تیر ماښام د جون پر درېیمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغه حرکت نور غړي د دوشنبه په مازدیګر داسې مهال نامعلوم لوري ته بیول سوي چې هغوی لومړنیو څلورو ملګرو ته انتظار ول.
طالبان بیا هم زموږ ملګرو ته هغه ملګري چې د مخکني ملګرو په انتظار ناست و راغلي دي او د دې څخه نور کسان هم بیولي دي. موږ به تر اوسه نه پوهېږو چې طالبانو دغه کسان په کوم میاشت باندې بیولي دي. زموږ کسان مخکې وو او تقریبا د 15-20 کسان نور بیولي دي.
شغلی مولادت دغه کسان د سولې د ولسی حرکت مخکښ او با صلاحیت غړي بلل دي چې د دب خبره د طالبانو تر واکلاندې سیمې ته تللی و څو د سولې ژغ ورسوي. دغه حرکت وایي کې ملګری په هر هدف به ولسوي وي هیله لري د طالبانو مشران ورسره وګوري او خبري ورسره وکړي. د سولې د ولسی حرکت غړي د پنځمې پرز له لشکره وتل او پر نادلي ولسوالۍ لومړی ګریشک او بیا د مساقله ولسوالۍ پر لور روان شول. مساقله ولسوالۍ له کلونو راهیسې د طالبانو تر کنټرول لاندې ده. د شغلی مولادت په خبره په دې ولسوالۍ کې تر شاوخوا 10 کیلومتره مزل وروسته د یک شنبه په ورځ مازدیګر مهال د نوزاد رود په سیمه کې طالبانو په دې پلمه چې د هغوی له مشرانو سره به خبرې وکړي د دې حرکت څلور غړي له ځان سره نامعلوم لوري ته بیولي دي. که څه هم د دې حرکت غړي وایي لا تر اوسه وختي دی چې د خپلو ملګرو د امنیت په اړه اندېښمن سي، خو وایي لوی تشویش یې دا دی چې د ملګرو ځای یې معلوم نه دی. د سولې ولسي حرکت تیر کال هم غوښتل چې د طالبانو تر واک لاندې سیمو ته ولاړ سي، خو طالبانو ویلي و چې امنیت یې نه سي ساتلی. د سولې حرکت د غړو تر بیولو وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د یکشنبه په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته ویلي موږ دوی ته اجازه نه ورکوو چې زموږ خاورې ته ننوځي. دا غورځنګ د افغانستان د استخباراتو او په کابل کې د امریکا سفارت په مستقیمه لارښوونه کار کوي. په افغانستان کې د سولې ولسی حرکت د تیر لمریز کال په پسرلي کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د سولې او اوربند غوښتنې وروسته لاغه پیل کړي چې په دې ښار کې پر یوه سپورټي لوبغالي په ځان مرګ برید کې 14 تنه ملکي وګړي وژل شول او 250 نور ټپیان شول. دغه حرکت له دې وروسته پلازمینې کابل ته پلي مزل پیل کړ چې په شاوخوا دېرشو ورځو کې ورسېدل. بیا یې دا حرکت د افغانستان تر شمال پورې هم وغځاوه. له دې ټولو سره سره د اوربند په اړه د دې کاروان غږ ونورېدل سو. د دې ولسی هڅې تر څنګ د افغانستان د حکومت له لورې هم په وار وار له طالبانو د اوربند غوښتنې مطرح شوې چې په تېر کوچني اختر کې طالبانو د اختر په درې ورځو کې اوربند ومنه خو دا موده یې نوره ونه غځوله. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د 1998 لمریز کال د کوچني اختر په مناسبت په یو تازه ویډیوي پیغام کې چې تېر ماښام خپور شو یو ځل بیا د اوربند په اړه څرګندونې کړې دي.
د افغانستان خلکو هیله درلوده که طالبانو پروژه کې اوربند ونه کړ نو په اختر کې خو به اوربند وکړي، خو متاسفانه هغوی د خلکو دغې هیلې ته په درنه سترګه ونه کتل. د افغانستان د ملي وحدت حکومت دوه کاله پخوا د کابل په کنفرانس کې طالبانو ته د بې قید و شرط مذاکرات وړاندیز وکړ خو طالبانو رد کړ. بیا ما عملي اوربند اعلان کړل خو طالبانو دا اوربند ونه غځاوه. له هغې وروسته حکومت او زموږ ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه هر وخت اوربند او د اوربند په سر خبرو ته چمتو دي.
تر دې وړاندې د طالبانو مشر ملا هیبت الله هم د کوچني اختر په مناسبت په یو پیغام کې چې د شنبې په ورځ خپور سو ویلي، هیڅوک د دې تمه نه کوي چې موږ د جهاد پر تودو سنګرونو سړې اوبه واچوو. دا پیغام ظاهرا د افغانستان د حکومت او خلکو لخوا د اوربند غوښتنې ته نه ځواب ورکول بلل کېږي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
سموږ غږ له ازادي راډیو او قدر منوریدونکو، نن د کوچني اختر لومړۍ ورځ ده او هیله من یو چې په افغانستان کې به د سولې لراتلوس دی وروسته، یعنی د اختر پر راتلونکو ورځو کې به د سولې په برخه کې یو څه اقدامات وشي، ځکه چې د روژې میاشت ډېره خونړۍ میاشت وه. خورا زیات افغانان په دې میاشت کې ووژل شول. د کابل سټوډیو نسیم شفق راسره دی او ګورو چې په کابل کې څه حال دی. شفق سلام او اختر دې مبارک.
زه هم ټولو ته نیکی هیلې او سلامونه وړاندې کوم او ټولو ته د کوچني اختر در رسیدو له امله مبارکي وایم. بلې، په کابل کې خو تر اوسه پورې وضعیت آرام دی او عادي حالت لري. کله چې زه دفتر ته راتلم نو په سړکونو کې مې ولیدل چې پوستي ډېرې شوې دي، امنیتي ځواکونه ډېر شوې دي، تدابیر امنیتي ډېر جدي دي. او د کورنیو چارو وزارت هم پرون ویلي وو چې ټول امنیتي ځواکونه د تیارسي په حال کې دي یا د لومړۍ درجه احضاراتو په حال کې دي. په عین حال کې خلک توقع لري، تمه لري چې د اختر درې ورځې په امنیت کې او په آرامۍ سره تیر کړي. که څه هم دوی توقع درلوده چې د تیر کال په څیر سه کال هم په اختر کې اوربند وسي، خو طالبانو اوربند ونه مانه او ویل چې د دوی جګړه به دوام لري. په عین حال کې ولسمشر اشرف غني د اختر په مناسبت په خپل پیغام کې ټولو ته د اختر مبارکي ویلې ده او هیله کړې چې خلک خوشاله او آرام اختر ولري. په دې وروستیو کې امنیتي پیښې ډېرې شوې دي، حملې ډېرې شوې دي او په مجموع کې خلک یو ډول اندېښنه لري. ولې له هغه سره سره بیا هم بیګاه هم تیرش په کابل ښار کې ګرځېدل، ډېرو خلکو د خپل اړتیا یا ضرورت وړ تر لپاره میوې او نور هغه ضروري توکي اخیستل. د اختر په داسې حال کې راورسېد چې د سولې هلې ځلې تر بل هر وخت ډېرې شوې دي او د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ شپږ پړاو د سولې خبرې شوې دي او ټاکل شوې ده چې په راتلونکو څو ورځو کې بیا هم د سولې خبرې په قطر کې پیل شي. او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم بیلابیلو هیوادونو ته د سولې په اړوند خپل سفرونه پیل کړي دي. نو خلک توقع لري چې په افغانستان کې دایمي سوله راسي، چې دوی اختر په هغه شان چې لازمه ده همغسې ولمانځي، داسې اخترونه راسي چې هیڅ ډول امنیتي اندېښنې په هغه کې نه وي.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو. په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال نسیم شفق و چې د کابل له سټوډیو یې د اختر د لومړۍ ورځې د مناسبتونو او لمانځنو او همداراز د افغانستان د عمومي امنیتي وضعیت په اړه جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زه زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار لو د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي.